مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې شوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغي زیاتوالی په همدغه سیمه کې په یو کور کې د ماټر ګولې د چودد الله عمل مرګ جوړله د پاکستان د داخلي او سرحدي امنیت په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ کې د لوړې پایغونډه په سوات کې ځانګړي امنیتي ځواک تورپیش ستونزې او د اوکراین او افغانستان په اړه هم درته یو شمېر راپورونه لرو خو په لومړي سر کې مجید بابر تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په شوال کې د مارټر ګولې چاودنې د یوې کورنۍ شپږ کسان وجلی او د پیښور په سرکی ګټ سیمه کې یوې بلې بمی چاودنې 15 کسان ژوبل کړي ملګرو ملتونو پرون د افغانستان د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې هغه ځانمرګي بدید غندلې چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې وه د ملایشیا چارواکي وایي 12 فرد مخکې لادرکه شوې الوتکه په حادثاتی نه بلکې قصدن لادرکه شوې ده اوست مشال خبرونو تفصیل نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو کور کې د مارټر ګولې د چاودېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي ځایي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې په وژل شو کسانو کې درې ښځې یو سړی او دوه ماشومان شامل دي په دغه سیمه کې ځایي خلک په کورونو کې وسلې ساتي چې کله ناکله دا ډول پېښې رامنځته کیږي بلخوا په پېښور کې د بم ناکاره کولو د ادارې چارواکو رسنو ته ویلي چې نن سهار د سرکی ګیټ په سیمه کې یو بمي چاودنې 15 کسان ژوبل کړي دي هم په شمالي وزیرستان کې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د دغې سیمې په شوه سیمه کې د یو لسو میاشتو یوه ماشومه جینۍ کې د پولیو د ناروغۍ تشخیص شوی چارواکي مشال ریډیو ته داته وایي چې دوه اونۍ مخکې هم په شوه سیمه کې د اتلسو میاشتو یوه بله جینۍ او په سپینوام تحصیل کې یو څلور کلن هلک هم د پولیو د ناروغۍ ښکار شوی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څو کلونو راهیسې د ساسکو ورکولو په کمپاین بندیز لګولی دی د کورمن قبایلی سیمې په ساده کې د بمی چاودنې له امله یو انتظامی چارواکی سلیم زخمی شوی دی انتظامی چارواکو په خبره دغه چاودنه تیره شپه ناوخته شاوخوا 12:30 بجې د صدی په کالونه کې هغه وخت وشوله کله چې پولیټیکل محرر سلیم په خپل کور کې ودو د کورمن د پولیټیکل ایجنټ محرر اسلام مشالې له نن سهار وویل چې دغه بم د سلیم کور مخې ته ځای پر ځای کړی شوی و تر دا مهال د پیښې پرچانه نه منلې ملګرو ملتونو د فاریاب په مرکز کې پرونی چودنه وغندله په کابل کې د یونما دفتر په خبرکړي بیان کې وویل چې دا خلکو وجل په هیڅ ډول توجیه ور نه دی او دا جنگي جنایت دی پرون سهار په میمنه کې د بازار په منځ کې چودنه وشوه چې شپاړس تنه ووجل او شپږ دېرش نور یې ټپیان کړل دغه ټول عام وګړي وو په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما څرګندوي چې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه په افغانستان کې د ځان وژونکو بریدونو په ګډون په چودنو کې یو سل او نوي عام خلک وجل شوي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د هغه ملیشین ایرلاین الوتکه چې پکې 201 کم سلويخ کسان سوار وو او د کوالالمپور نه بیجینګ ته د پرواز پر مهال درک شوی و د لټون حسینن په 12 ورځ هم جاری دي د دغه الوتکه د لټون دایره تر 1 ملیون اسکوایر کیلومتره پورې پسله غي و غځولې شو کله چې د تیر خالی پورې د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رزاق وویل چې دغه الوتکه تر 2 ساعتونو پورې الوت کړې وو او پسله غي دغه الوتکه د پیغامونو واستولو نظام بند کړل شوی دی د ملیشیا چارواکي وایي چې د دې الوتکه لا درک کېدل حادثاتی نه بلکې قصدن شوی دی د شام او اسرائیل په بوله د ګولان په غونډیو کې په یو 14 کې درې اسرائیلی پوځیان شوبل شوی دي د پوز لوخا په خبره شوی او بیانې کې ویل شوی دي چې دا 14 هغه وخت وشو کله چې د شام او اسرائیل پولیس سره نږدې اسرائیلی پوز غزمه کوله د اسرائیل پوځي سرچینې وایي چې پرون دغه سړک د غاړې به می 14 په پوله لګیدلې جنگلي سره د خښ شوی بم له وجې شوی دا پوځي سرچینو د جوبل شو اسرائیلی سرتیرو زخمونه معمولی بللې دي امریکا په واشنگتن کې د شام د سفارتخانه فعالیتونه بند کړی او شامي ډیپلوماټانو ته ویلي دي چې هغه کسان چې ورسره امریکا کې د اوسېدو قانوني جواز نه وي ټول د امریکا نه ووسی امریکا دا ګام پسله هغه وچت کړو چې شامي حکومت د هغو شامي وګړو لپاره سفارتي خدمات بند کړل کوم چې په امریکا کې اوسېږي د شام لپاره د امریکا نوی استادی ډینیل رابنسټاین په یو بیان کې وویل چې واشنگتن پریکړه کړې چې د بشار الاسد رژیم لخوا ټاکل شوی هغه خلک چې په امریکا کې سفارتي او ډیپلوماټیکي خدمات ترسره کړي امریکا ته د منلو وړ نه دي د شام حکومت تورن کړ چې د شامی ولس پر ضد تشدد کوي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرين په بحران د واشنگتن لپاره د ناتو د اتحادیانو ته د واشنگتن د ملاتړ په مخه د سیمې د دورتنې دورې پر مهال لیتوانیا ته رسیدلی دی. ښاغلی بایدن به نن د لیتوانیا له ولسمشر دالیا ګریباسکیټي سره ملاقات کوي. هغه به د لیتوانیا په سفر ورغلي د لیتویا له ولسمشر اندرس بریدن هم په جلا توګه ملاقات کوي. درې واړه مشران به د غرمې روټه یوځای خوري. بایدن پرون د بولین له سرخار وارسان لیتوانیا ته ورغلو. په وارسا کې هغه له روس سره د کرایمیا الحاق وغندلو او دا په ځمکه قبضه او د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وبلله. د ایران د ایټمی پروګرام په اړه نن په دویم ورځ په ویانا کې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ خبرې اترې کیږي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د یوکرین له وجې د غرب او روس ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی او ویره زیاتېږي چې ګوندې د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د یووالي کمزوری کیږي. خو د نړیوالو طاقتونو ویان مایکل مانو په دې خبرو اترو کې مشري کوونکي د یورپي یونین د بهرنۍ تګلارې مشري کاترین آشتن پرون وویل چې ایران سره په خبرو اترو هیڅ بد اغیز نه دی شوی. وروستۍ خبر دا چې په چچنیا کې د یاغیانو یو ملاتړی ویبپاڼې خبر ورکړ چې د چچنیانو مشر داکومروف شهید شو. دا خبر کافکاس سنټر ویبپاڼې خپور کړی دی او دا یې نه دي ویلي چې کله او څه وخت عمروف مړ شو. په تیرو کلونو کې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې عمروف وژل شوی دی، خو کله هم دا راپورونه تایید نشول. دا لومړی ځل دی چې د خپل عمروف ملاتړي د هغه د مړینې خبر ورکوي. د روس د ترهګرۍ پر ضد د ملي کمیټه یو ویاند وویل چې دی دا نشي تاییدولی چې عمروف دی مړ شوی وي. د مشال د خبرو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو کور کې د ماټر ګولې د چاودېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان په شاو سیمه کې د ولس میاشتې و ماشومه د پولیو ناروغي ښکار شوې ده چې پېښور ته راوستل شوې. د ماشومې د ترزی مشال راډیو ته ویلي
د عمر تقریبا ولس میاشتې چې د پولیو کې څه شوې ده په بلخ سره شوبلې والی ده نو سره شې مړې وي.
پیسہ آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان د داخلي او سرحدي امنیت په اړه غونډه وشوه. دا چې د دا ډول غونډو لامل او هدف څه دی د دفاعي چارو یو کارپوه په اړه وایي
ډېر څیزونه داسې دي چې هغه منتخب حکومت ته یا خو علم نشته یا ورته علم ورکړی شوی نه دی. نو زما خیال لري فوج مشرانو سره خبرې اترې کی.
په سوات کې د ځنګړي امنیتي ځواک زرګونه غړي شکایت کوي چې د څو میاشتو راهیسې صوبایي حکومت تنخواوې پر بندې کړې دي او له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
یو ځین قرض بل ځین قرض چا سره کاتې روانې چا سره صدقه. اوس وا دکاندارانو هم ورته دغه کړې چې ارته تنخواه نه ملاویږي هغې بې ما قرضونه مرضونه بند کړي دي.
په روان خبرونه کې د اوکراین او افغانستان په اړه راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. راځو خپل لمړي راپور ته. نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې په یو کور کې د نن د ماټر ګولې د چاودېدو لقبل د وی کورنی شپږ غړي وژل شوی دي چې شزي او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې اړه لسمي د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راپور کوي.
شمالی وزیرستان کې دولتي چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وې چې نن سهار د شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه شوال کې د یو کور داننه مټر ګولا چاودېدو لکابله د یو خنادان شپږ وګړي وژل شوی دي. ځایي خلک وایي په وژل شو کې درې زنانه دوه ماشومان او یو د کور مشر کس شامل دي. ځایي خلک وایي دغه چاودنه کور کې د ماټر ګولې چاودېدو لکابله شوې چې دا محیودین نومي کس په کور کې شوی او دا جنوبي وزیرستان اوسېدونکی دی. ځایي خلک او دولتي چارواکي وایي دا معلومه نه ده چې ماټر ګولا په خپل چاودېدلې کدا چا لخوا چیړلې شوې ده. شمالي وزیرستان که عموماً خلق پا کورونو که غطا او وڑا اصلا دا زان سرساتی چه وقت پا وقت دا غشان پی خیطر رامنستا کی گی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو.
زموجغل مشال ریڈیو سخاوری. په شمالي وزیرستان کې د صحت د محکمې چارواکو او ځای خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د لیرې پرتې سیمې شوایو وړه ماشومه د پولیو د ناروغي ښکار شوې ده. د صحت د محکمې د چارواکو په وینا د وسوال لخوا د پولیو د څاڅکو کولو په ضد تر بندیز وروسته دغه 24 نوې کیس دي، خو آزادې سرچینې دغه شمېره تر 24 زیاته شي. نور حال بیا هم له سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان صحت محکمې چارواکو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته د دې نوی پولیو یا گوزند رنس کار شوی ماشومې سپنا تصدیق وکړو او وی ویل دوه اونۍ وړاندې هم د یادې سیمې یو بلا ماشومه وکیلا چې عمر یې 13 میاشتې دی او تحصیل سپینوام میراج الدین چې عمر یې 4.5 کاله دی پولیو یا گوزند رنس کار شوی دی. تحصیل شو اوسیدون کې فیدا وزیر چې دا ترزوی ماشوم لور یې پولیو یا گوزن رنس کار شوی مشال ریډیو ته وی دغه ماشوم سپنا پولیو په دواړو خپې مازوره کړي او په خبر کې دا محل په یو روختون کې داخله کړي دا
پرمیر مودو د دغه عمر تقریبا 19 میاشتې چې دا پولیو کې څه شوی دی په دې سره چې باندې والي رو نو سره چې مړي وي او دغه پلور نوم جنان دی دې نوم سپنا دی کیسه لګیا ده مزید دغه کې چې چین لګیا دی او یو کې چې نه شوی ولا سول دغه شوی کې دا د مور اډمټ دی چې دا پولیو کې څه نه خدای لکه کې یو څه بل نه شو په دغه مخته لا کې چې نه سپینو دې شي چې هغه سره نږدې تفصیل دی.
شمالی وزیرستان صحت محکمې چارواکی وایي پسل ګونا ماشومانو د وینې نمونې اسلام آباد د صحت قومي اداره ته لیږلې دي چې په زیاتو کې د پولیو رنز اندېښنه ده. د دوی په وینا روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اتم نوې کیس دی او تیرو دوو کالونو کې یوازې شمالي وزیرستان کې دغه 24 کیس دی چې پولیو ناروغۍ له کابله ماشومان معذوره شول. خو ولې د آزادې شمېرې تر مخه په تیرو دوو کالونو کې شمالي وزیرستان کې د پولیو رنز کار شوی ماشومانو شمیرا تر سلویختونه هم اوړېدلې ده. د شمالي وزیرستان صحت محکمې پخوانی مشر ډاکټر جان میر مشال ریډیو ته سومیاشتې وړاندې په یوه مرکه کې ویلی وو چې د غلطه پولیو یا گوزن ناروغۍ وبایي صورت اختیار کړي ځکه چې د ده په وینا د یو پی ون کیس نه زر نور ماشومان سیمه کې اغېزمن کیږي او نوموړي ویلی وو که دغه صورت کابو نشو نو شمالی وزیرستان ته سیرما بنو افار بنو لکی مروات هنګو کوهاټ او رگزای او کورم ایجنسی هم په زیات شمیر کې اغیزمنې کېدلې شي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې 2012 کال د جون میاشتې 14 نیټې نه ځایي وسلوالو ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو باندې بندیز لګولې چې لا هم دغه بندیز دوام لري او سیمه کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر خلاف تر اوسه پورې د کترو ورکولو یو مهم هم نه دی تر سره شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
زمر جغله مشال ریډیو خبري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی پایه و غونډه وسو چې پکې د هیواد د داخلي او سرحدي امنیت د صورتحال او له طالبان سره د مذاکراتي عمل سربیره پر نورو مهم موضوعاتو خبرې اترې وسوي. د یاد غونډې په اړه اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله راپور کوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په اجلاس کې ګډون کوونکو اعلی چارواکو په ملک کې د ترهګرۍ خاتمه لپاره په داخلي سکیورټي پالیسۍ عمل درآمد کول باندې اتفاق وکړو. په اجلاس کې د ملک داخلي او سرحدي سلامتۍ صورتحال نه علاوه صوبو ترمنځ معلوماتي نظام ښه کولو، طالبانو سره مذاکراتي عمل او ترهګرۍ مقدمو لپاره اسلام آباد په شمول څلور ریجنل هډکوارټرو جوړولو نه علاوه په مهمو موضوعاتو خبرې اترې وشوې. نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د ریپیډ ریسپانس فورس او نیشنل انټیلیجنس ډایریکټریټ د جوړولو منظوري ورکړه او نوې انټیلیجنس ډایریکټریټ به د نیکټا تر لاندې کار کوي. د اجلاس په حق له د دفاعي چارو کارپوه خادم حسین وایي
دری خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. یو خبره خدا ده چې د تیر شوي بلا کلونو نه داخله سلامتۍ او د خارجه دفاع فیصلې سیکیورټي اسټابلیشمنت کړې دي، چونکه اوس دا یو عبوري داسې دور دی چې څنګه فیصلې منتخب حکومت کوي. نو پای کې ډېر سیزونه داسې دي چې هغه منتخب حکومت ته یا خو علم نشته یا ورته علم ورکړی شوی نه دی. نو زما خیال دی فوج مشرانو سره خبرې اترې کیږي. دویمه خبره زیاته مهمه دا ده چې دا اوسنی کوم صورتحال دی چې ترهګرۍ په ضد دا پوره عملیات څنګه وکړی شي، د خبرو اترو په ذریعه وکړی شي که د خبرو اترو نه علاوه وکړی شي، او بیا خبرو اترو چوکاټ څه په کار دی او هغه چوکاټ بس نتیجې راوړي. دا لا چونکې ابهام کې دي خبرې، نو د هغې د وجې نه دا شاید چې ضروري ګڼل کیږي چې څنګه د فوج مشران او د منتخب حکومت مشران سره خپلو کې خبرو اترو وکړی شي.
یاد دی وی چې په اجلاس کې د څلورو اړوندو صوبو اعلی وزیرانو، د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او دفاع وزیر خواجه آصف نه علاوه، د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم او استخباراتی ادارے آئی ایس آئی مشر لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام هم گډون وکړو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د نهه په ماشام د اجارهداري او کرایې په قانون کې د بدلون منظوري ورکړه، د کوم وروسته چې یو کسان یا دهقان نسی کولای چې خپل قبضه کې مځکه یا جایداد خپلو بچو ته په وراثت کې ورکړي. دغه نوی قانون د مځکو مالکانو ته هم اختیار ورکوي چې په قانوني توګه له خپلو مځکو څخه کروندګر یا کسانان بې دخله کړي. نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
صوبائی اسمبلی کی قومی وطن پارٹی غړو د نوی قانون سخت مخالفت وکړو او وی ویل چې د دې نوی قانون په ضد به د صوبې په ډیرو برخو کې احتجاجونه پیل شي او د امن او امان مسله اوچتی دي شي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د مالیه وزیر علی امین ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل په دغه قانون کې بدلون راوستل د دوی مجبوری وه، ځکه چې وفاقي شریعت کورټ د مخکې نه په دې کې د بدلون امر کړی و.
دا موږ پابند یو د دا شریعت کورټ د فیصلې دلته امپلیمنٹ کول او کوم رائټ دا عدالت چې خپل عدالت تلې شي خپل کو غوښته دي خود چې هر دادا چې کوم وراثت هو د ټرنسي کوم وراثت هو چې کله بدایو مدرا مر شو اخ بچی تبا وخت دا وراثت کې دو دا غیر اسلامي او دا ختم کو.
دا قانون وطن پټه پارلماني مشر سکندر حیات شیرپو او چې د دوی د ګوند سیاست د غریب خلکو او کسانیانو د پاره دي او دوی د دې قانون مخالفت په دې بنیاد کوي چې د دې په وجبا ډیر غریب د کانال او کسانیان د خپل زمکو او کروندګرۍ نه بے دخل شي.
دا شان د چار سدینا د قومی وطن پارٹی غړی خالد خان اویل چې موجوده صوبائی حکومت په صوبه کې د جاګیرداري نظام راجوندی کول غواړي او یو ځل بیا په صوبه کې د زمیندارو او کسانیانو په منځ کې اختلافات زیاتوي.
کم دلته په صوبه کې بالکل اگر جاګیرداري نظام جوړ شي، کم اگر دې سمجو ته کانو په ورځ باندې قابض دي، اگر له دې هغه په کې مهنت مزدوري کړي را فادي کړي دا نومن په صوبه کې لینډ لارډ چې کم دغه پروموټ کوو، یو جاګیرداري نظام چې کم دغه لګي را وښتلو کوشش کوو.
دا یادونه ده چې دا پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په وخت کې د لینډ ریفارمز یا جایداد اصلاحات په نوم دا خیبر پښتونخوا په چارسدا، مردان او ملکن سیمو کې ګڼ شمېر خلک په هغه ځمکو کې کسانیان شوي وو کوم چې د دوی په قبضه کې وو. خو اوس د نوي قانون لاندې به دوی نشي کولی چې دغه ځمکې خپلو بچو ته په قانوني توګه انتقال کړي.
زموږ ژغ له مشال رادیو خاوري اوس زو د سواد پر لور. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د سپیشل فورس یا ځانګړي ځواک په نامه په زرګونه کسان وګمارل سول، خو د دغه ځواک غړي شکایت کوي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې صوبایي حکومت د دوی تنخواګانې بندې کړې دي چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه له سواد د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي.
په سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کال 2010 کې خصوصي سکیورټي اهلکار یعنی سپیشل فورس برتی کړی شو چې امن ټینګ ساتلو کې یو لوی کردار لوبوي. د سپیشل فورس یو ځی اهلکار د نوم نه خودلو په شرط وای چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د 1300 کال راسي صرف په 1000 روپۍ تنخواه کار کوي. اوس د دوی 2500 نه سیوا د سوات ملګرو ته د 1300 میاشتو راسي وظیفه نه ملويږي چې لوجې دوی د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي.
قرض بل زنه قرض چا سره کاتی رو نه چا سره صدقه اوس وا دکاندارانو مو ته دغه کړي چې تاسو تنخواه نه ملويږي هغه به ما قرضونه مرزونه بنګړي دي پدې کې صدقه کورونو کرای شو بجلی بلونو شو د وړو سکول فیسونه شو د غار څه پدې کې وي او اخراجات خو موجوده ده. مهنګای دور چې کم دینو مهنګای کم حد ته ورسېده کم مونږ کم ټایم کې بردی کېدو هغه ټایم کې کم مہنگائی ریشو وو سی کم ریشو دا نو تقریبا 320% بڑاو شوی.
یو بل تن پدا اڑوی چې کارونه ته ډیر زیات اغسته کیږي. امن ټینګ ساتلو کې او جرمونو کمولو کې زمونږ لوی کردار دی، ولې بیا هم دوی سره زیاتې روان دی.
بنا کا بندیانو کې مونږ ولاړو، په چک پوسټونو کې مونږ ولاړو، په روډونو کې مونږ ولاړو، بازارونو کې مونږ ولاړو. پولیس چې دی اغه زړه په زړه به اغه منشیات پروش په سیوا کیږي، شراب پروش په سیوا کیږي، نور چې کم جرائم کیږي دلته کې به سیوا کیږي. ولې چې په لارو کوڅو کې مونږ ګرځو، دا غي د وجه جرای خلک لګ خپل سرګرمیان چې دا محدود کړم، پولیس گرجی ڈیوٹیاں نے کہی وس چکل امنگ ڈیوٹیاں نہ کمنگ تنخواہ نہ ملے گی، دس دس سلسلہ شروع ہوئی نمنگ مجبور نہ ڈیوٹیاں نہ بائیکاٹ کو او نہ بکول ڈیوٹی.
پدا اړه یو زی سیاسی مشر محمد سیف خان وای چې سپیشل پوسټ د سیمې امنیت لپاره ډیر ګټور دی.
په دې باندې خو ډیر زیات مونږ آباد یو، پورا سواد پی آباد دی، پورا یو د امن یو فضا پی قائم ده، او هر ځای کې د دوی یو بل خپل یو بهترین کردار دی، خپل یو هغه سوچ مطابق دوی ډیر ښه سیستم باندې روان دي، خپل یو ډیوټي کوي کنه. نو په امن کې خو ډیر بنیادی کردار چې په یو سخت وخت کې ادا شوی دی. نو ظاهره خبره ده اوس چې دوی پرس کې یا ختمیږي یا د دوی دا صورت حال چې دا تنخواګانې دوی ته نور کړی کیږي، نو دا خو ډیر ظلم دی، دا خو بنصافي ده.
د سپیشل پورس دغه ستونزې مو چې کله د سوات نه د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان ته وړاندې کړې، نو ښاغلي په دغه اړه وویل
سیم صاحب بیا اسمبلی کې اوسنه ما دا خبره ډسکس شوه چې ما دغه شان تیا خلک ځوانان خلک ته دا اوس رغو دابتې او د لسو ورځو د پنځه ورځو سټارټ کې هغه پیسې ختم دي، نور پیسې دغه سره یې چیر ځان په خپل وچوړې سره وړي. هغه ما ته چیر ما فینانس خبره تلې وه بیا لاړه ما چې سره خبر وکړو چېره تاسو دا غریبان خلک دي بدل باندې تاسو لږ نور ولګو نه ویځو فینانس باندې نور مشنونم امید د خدای نشته ان شاء الله تعالی چې سورز کې هغه تنخواګانې هغه ته کمی کې غني ملو شي او تم ملو شي او هغه په ځای بوته سیواګانې ملوي ان شاء الله تعالی.
سوات کې د سپیشل فورس غړي وای چې دوی د سوات په لور بر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره روزانه د 10 ساعتو څخه زیاته څوکۍ کوي، ولې حکومت د دوی ستونزو په اړه سترګې پټې کړې دي او کچرې دوی مسلې حل نه کړې شوې نو د سپیشل فورس په زرګونو غړي به د بیروزګارۍ څخه مخ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه کوي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوس زو د خبر ایجنسی پر لور. د خبر ایجنسی له لیر پرتې سیمې تر میدان څخه به کور سوي خلک وایي چې د دوی د ستنېدو بل لړۍ د هم ژر تر ژره پیل کړي سي. دوی وایي چې په کډوالۍ کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د ستنېدو په وخت ورته اسانتیاوې هم ورکړي سي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان نه بې کوره شوي خلک وایي چې د تیر یو کال راهیسې په پېښور، نوخار، پرما او اورکزوی ایجنسی کې د کډوالۍ ژوند تیروي او دلته د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې حکومت ته د دوی د ستنېدو دویمه لړۍ پیل کړي چې خپلو کورونو ته لاړ شي. په دې هکله د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو مشر رحمان شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
بیا چا سره په خپل پردي ته پروتیامر پورې تنګ شي او په کمپونو کې داسې وي چې کمپونو کې ډېر مشکلات واپسي خو زمونږ دغه دی چې ذهن کې وو په سوچ کې ده چې د تیرو له مونږ ټول چې کله واپسي کوو چې په هیو عزت سره وشي او د کم چې د حکومت مخې کېږي یا کم د ادارو د مخې کم شی مونږ دغه دی لکه څنګه به جوار بومن
او د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو ځوان عثمان اپریدی وایي چې په کیمپونو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
او پردی خیمه دي نو خپل خیمه نشته سي موږ له کوم جوړه راکړه کنه او نو دا خوراک سره دینه.
د تیرا میدان د خلکو د ستنېدو د دویمې لړۍ د پیل کېدو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم یو چارواکي عرفان الله سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
تقریباً
یاد دی وی چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د خیبر جنسای په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نخت ولامل په زرګونه خلک بیکور شول.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غل مشال رادیو خبري کته هم په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو څخه فارغ شوی زیاتره ځوانان له بیروزګاری سره مخامخ دي. خو د دیني مدرسو هر کال خو 15 لکه کسان راوځي چې په کې د ډیرو ځکونکو لپاره چې د دین وړز د کړی تر لاسه کړي وي د کار روزګار موقع د نشټ برابر وي. دا چې د دې سبب وجوهات دي په دې حق زموږ همکار منور شاه دا راپور برابر کړی دي. راځي چې په ګډه واورو.
دینی مدرسو د مسلمانانو په ټولنو کې د پرمختګ لپاره تاریخي کردار ترسره کړی چې نه یوازې زده کوونکو پکې د دین علم ترلاسه کړي بلکې په دنیاوي او ساينسي علومو کې یې داسې خلک پیدا کړي چې په پیړیو پیړیو نه یوازې مسلمانان بلکې غیر مسلمه خلکو هم د ترقۍ لپاره د هغوی د علم نه ګټه پورته کړي. دا مهال په پاکستان کې په زرګونو مدرسې شته چې هر کال ترې په لکونو زده کوونکي فارغيږي. د مدرسو نه فارغ شوي ځوانان په عملی ژوند کې څه کار روزګار کوي؟ اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د یوې ادارې مشر محمد عامر رانا وای
دینی مدرسونه درې قسمه خلق وزي. لومبه دا چې کوم کسان د معیاري مدرسونه اعلی دینی تعلیم ترلاسه کړي هغه یا خپل مدرسه چلوي یا په نورو کې د استاد په هیڅ کار کوي. د دویمې یا منځنۍ درجه علم چې کوم خلق وکړي هغه ورسره دنیاوي تعلیم وکړي او ځان ته چرته نوکری ولټوي. او دریمه برخه کې هغه کسان شامل دي چې دینی علم ترې نیمګړی پاتې شي. هغه زیاتره عام کار روزګار او مزدوري کوي چې د کم علم او بیروزګاری له وجې زیاتره په غلطو لارو روان شي او فرقیز تشدد او نورو مجرمانه فعالیتونو کې اخته شي.
بلخوا په پیښور کې د مولوي محمد حسین نامو پختلی د دینی مدرسې نه فارغ شوي زیاتره کسان د ژوند مالی تقاضي څنګه پوره کوي؟
زمون په 2008 کې فراغت شوه دي او فارغ یو اوس په درس ته تدریس کوله کوم چې د کلی دابل تخای ډیر زمون خو لکه داسو نه ولا ما چې دي کنه او د درس د دې سره تعلق دي. نو کچر د فری بیا د جمعه کې امام شو نو هغه سره داخله ته تنخوا خبرو کې 1000 یا 1200 یا 1500 د دې نه زیاتینه او بیا چې دی دا درس کې د ماشومان په خپل لوکل جماعتونو کې نو بعد بعد مولا پیسې اخلي یا لس روپیا میاشت یا شل روپیا دغه دغه د ذریعه زموږ په دلته جماعت کې خدامه امامتي نشته صرف دا درس دی او د ماشومان زیادت الا بالله.
نوموړی وایي د کور کلي خلک ورته خیرات زکات هم ورکوي خو د دې باوجود د مالي مشکلاتو سره مخ دي. دا چې په موجوده وخت کې د دینی مدرسې نه فارغ شوی تن نور څه کار روزګار ولې نشي کولای په دې اړه د پیښور یونیورسيټي د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان وایي
هغه کې د دې دواړو فیلډ چې نو د مذهبي اسلامي ورسره ورسره دم د طالب علم د انګریزي تعلیم مثلا ساينس کمپیوټر ټکنالوژي بایولوژي انګریزي لانګویج سکنډري دام ورسره وای خو دا وخت ضرورت دا دی چې زمونږ کوم طالب علم په مذهبي مدرسو کې چې دا سبو مطالعه کوي ورسره ورسره د انګریزي تعلیم نه هم خبري نو کدا دواله کمبینیشن ته جوړ شي نو دی یو کامل سره جوړیږي.
هلته پیښور یونیورسيټي کې د شیخ زید اسلامک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان په دې حق لوي
اسلام کومه قران نزیه تعلیم وګورو قران چته هم تعلیم ته پدې توګه نه ګوري چې دا دنیوي تعلیم دی او دا دینی تعلیم دی. اذن دا کوم چې مسلمانانو نزیه تعلیم یا اصول تعلیم یا نصاب تعلیم یا ذریعہ تعلیم یا څه ورته وای هغه به د قران دلاندې د وښي دلاندې دی. البته هغه سره به علم الاشیاء چې ورته یا انسټرومنټل نالج چې ورته وای انسټرومنټل نالج مینز چې هغه به د خپل وخت د تقاضو چې کوم علم ضرورت دی د کوم سیزن ضرورت دی نو مسلمان طالب علم مسلمان عالم او مسلمان تعلیمي اداره به د دې جوړي چې هغه به په هغه باندې خپل وای.
پاکستان کې د مدرسو د مرکزی بورډ د شمیرو تر مخه 15,000 ريجستره شوی او خواوشا 10,000 غیر ريجستره شوی مدرسې دي. اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د ادارې د یوې اندازې مطابق د دې مدرسو نه هر کال 50 لکه کسان اوزي په کې ډیر کم شمیر خلکو د دین اعلی تعلیم ترلاسه کړی وي.
دا مشال ریډیو ده.
زمر راغ لمشال رادیو څخه اوري د غرمې 12:00 بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډ ځواب ورکړي.
نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو کور کې د ماټر ګولې د چاودېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي دي. ځایي سرچینو مشالې لوته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې درې ښځې، یو سړی او دوه ماشومان شامل دي. بلخوا په پېښور کې د بم ناکاره کولو د ادارې چارواکو رسنو ته ویلي چې نن سهار د سرکې ګیټ په سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان ژوبل کړي. په شمالي وزیرستان کې د صحت د محکمې چارواکو نن مشالې لوته وویل چې د دغې سیمې په شوه سیمه کې د 11 میاشتې یو ماشوم جنۍ د پولیو د ناروغۍ ښکار شوی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو په کمپاین بندیز لګولی. ملګرو ملتونو د فاریاب په مرکز کې پرونی 14 وغندله. په کابل کې د یوناما دفتر په خبرو کې بیان کې وویل چې د عامو خلکو وژل په هیڅ ډول جواز نه لري او دا جنګي جرم دی. د هغه ملیشین ایرلاین الوتکې چې پکې 201 کم سلویخ کسان سوار وو د کوالالمپور نه بیجنګ ته د پرواز پر مهال لا درکه شوې وه. د لټون حاصله په 12 ورځ هم جاري دي. د ملیشیا چارواکي وایي چې د دې الوتکې لا درکه کېدل حادثاتي نه بلکې قصده نه شوي دي او په دې معامله کې ککړو خلکو په قصدي توګه په الوتکه کې لګېدلې د رابطې نظام ناکاره کړی دی. د شام او اسرائیل په پولو د ګولان په غونډو کې په 14 کې 3 اسرائیلي پوځیان ژوبل شوي دي. پوځي سرچینو د جوبل شوې اسرائیلي سرتیرو زخمونه معمولي بللي دي. امریکا په واشنگټن کې د شام د سفارتخانې فعالیتونه بند کړي او شامي ډیپلوماټانو او د سفارتخانې عملی ته ویلي چې هغه کسان چې ورسره امریکا کې د اوسېدو قانوني جواز نه وي ټول د امریکا نه ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین د بحران له امله د ناټو د اتحادیانو په واشنگټن د ملاتړ د یقیني کولو په مخه د سیمې د جوړېدنې دورې پر مهال لیتوانیا ته رسیدلې ده.
د مهمه خبرونو لنډیز مله مشال رادیو خبرې دی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانې ته د کتنې دا چې په اسلام آباد کې د دغه هیواد کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی رابعه اکرم خان درته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي امن په ځای کول لپاره تحریک طالبان او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل مخ په وړاندې روان دي. ادارې وایي داسې ښکاري چې پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې او تحریک طالبان دواړه د طاقت استعمال په ځای خبرو اترو د لارې امن منزل ته د رسیدو په اهمیت پوي دي او دې لپاره دواړه ډلې کوششونه هم کوي. ادارې په وینا د تحریک طالبان مذاکراتو لپاره د یو ځای ټاکنې خبره مخې ته راغلې ده چې طالبانو نمائندي د سختر بغیر حکومت سره خبرې اترې جاري وساتي. نو دا په ظاهره یو معقوله مطالبه ښکاري او د طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم دا تجویز هم مناسب لګي. کدی مقصد لپاره فوج که صرف دو تحصیلونه مکین اولادا خالی کړي نو خبره مخ په وړاندې تللی شي. ادارې زیاتوي خو حکومت له هر فیصله سوچ او فکر سره کول پکار ده. د غونډې علاقې نه فوج واپس کول مطالبه تسلیمې دی نشي. ادارې وایي مذاکراتي عمل په احتیاط مخ په وړاندې بوتلو سره سره په دې کې د زر نه کار هم نه دی اخیستل پکار، ځکه چې د دې نه به مایوسي خپرونکو او مذاکرات تی عمل خرابونکو ته حالات سازگار شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت نه صرف پولیسو په تنخواګانو کې د اضافه باقاعده منځوري ورکړې ده، بلکې پولیس با اختیار جوړول لپاره آرډیننس 2002 د نافذ کولو هدایت هم کړې ده. اداریه مخکې لیکي په تنخواګانو کې اضافه فائده به هغه وخت وکتل شي کله چې پولیسو کارکردګي ښه جوړ کړی شي او په سړکونو او تاڼو کې هغه رویه ولس سره خوي او په کار ده چې صوبایي حکومت د پولیسو کارکردګي ښه جوړول لپاره په وخت اقدامات کوي. ادارې وایي وزیر اعلی نه صرف پتنخاګانو کې اضافه وکړه، بلکې د سره آرډیننس 2002 نافذ کولو هدایت هم کړې ده او که په دې آرډیننس عمل درآمد وکړي شي نو نه صرف پولیس به د قانون پابند شي بلکې اولس د شکایتونو ازاله به هم شي. ادارې وایي پولیسو محکمه کې اصلاح او بدلون په لار کې ځینې ناقابل پولیس افسران یقینا یو مسله ده، خو که د قابلیت لپاره NTS ټیسټ په ذریعه تکرریانې وکړي شي نو دا به یو ښه ابتدا وي او پولیسو محکمه کې به قابل ځوانان دلچسپي اخلي. ادارې اخیره کې لیکي د قابلیت په بنیاد د تکرریانو ځکه ضرورت دی چې ناقابل پولیس سره به داسې خلک د پولیس محکمې برخه جوړ شي چې هغوی به مخکې د پولیسو ښه کارکردګۍ خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اف پی خبری اجانس په خپل مقاله کې د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر موضوع راخسته دا ولیکي چې طالبانو حکومت ته د هغو دروسو بندیانو فهرست ورکړی دی چې د دوی په وینا په جګړه کې شکیل نه و. بلخوا برطانوي ورسپانه ټلیګراف لیکي چې افغانستان ته د بهرنی ځواکونو د ننوتنو لویه وجه په دغه هیواد کې د القاعده شبکې شتون و. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر درته اوروي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو حکومت ترمنځ د امن د خبرو اترو د روان بهیر په لړ کې پاکستانی طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه 300 بندیان دي خوشی کړي چې په دغه هیواد کې په وکلنۍ روانه جګړه کې ښکیل نه وو. خبری ایجنس د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم لقول لیکي چې لږې ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو سره د ملاقات نه پس دوی د دغو 300 بندیانو فهرست د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ته حواله کړی دی او زیاتوي چې د کورونو چارو وزیر دوی ته یقین دهانی ورکړی ده چې په دې اړه به پلټنې کوي. تیره میاشت پاکستانی حکومت د طالبانو د وکلنۍ خونړۍ یاغیتوب د ختمولو په مخه دوی سره د امن خبرې اترې پیل کړې دي. اجانس لیکي چې تر دا مهال د خبرو اترو دا بهیر د منځګړو سالسانو په واسطه روان دی خو ځینې څېړونکي وایي چې دې لړۍ هغه افادیت بایللی دی چې د څه تمه کېده. څېړونکي ځکه هم د دې مذاکراتو د کامیابۍ په اړه ډېر خوشفهمه نه دي چونکې طالبان په دغه هیواد کې د شرعي نظام د عملي کولو او د قبایلي سیمو نه د پوځي سرتیرو د وستو غوښتنه کوي. اجانس لیکي چې دې نه مخکې هم د پوځ او د طالبانو ترمنځ یو شمېر د امن پریکړې ناکامه شوې دي. د دې ترڅنګ که یو خوا مذاکرات روان دي نو بل خوا د ډزبندۍ باوجود د طالبانو د وړو وړو ډلو لخوا بریدونه هم دوام لري. بلخوا برتانوي ورسپانه ټلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د 2023 کال د سپتمبر په 11 نیټه په نیویارک کې په یو ورس کې د شپېتو قانون سره تعلق لرونکي 3000 نه زیات عام وګړي ووجل شول نو ځکه نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل. هغه وخت نه د ګوانتنامو زندان وو، نه د ابو غریب او نه د فلوجا، خو دغو خلکو چې اوس په دې زندانونو کې دي په افغانستان کې راټول شوي وو او غوښتل یې چې هر یو کس ووجني. ورسپانه لیکي چې دغه خلک په افغانستان کې د طالبانو په حفاظت کې وو او د غربیانو د وجنو په ډول ډول طریقو به یې ښه په سړه سینه غور کولو، خو اوس دغه خلک دغه سوچ نه شي کولی. اسامه بن لادن مړ دی، د هغه شبکه تعالی ترغه شوې ده او د طالبانو او القاعدې ترمنځ د مرستو لړۍ هم شلېدلې ده.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. لوی د زو هیوادونو پر روس د نورو بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړې دي. امریکا او اروپای ټولنې د روس د ولسمشر ولادمیر پوتین د هڅه وغندل چې د اوکراین کرایمیا له خپل خاور سره ملحق کړه. بلخو روس لوی د زو هیوادونو ته په جواب کې ویل چې دا بندیزونه ناوړه عواقب لري. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پراپور کې واوري.
امریکا او اروپای ټولنې له روسیې سره په رسمي بڼه د اوکراین د کریمیا یو ځای کېدل غندلې دي او ویلي دي چې دوی به یې په رسمیتونه پیژني. په کریمیا کې د یو شمیر کسانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې د اوکراین روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واکه لرې شو او بیا په زرګونو روسي پوځیان هلته ځای پر ځای شول، دا لومړی ځل دی چې په دې ټاپو وسمه کې د تلفاتو خبر ورکول کېږي. په کیف کې د اوکراین سر ریاسم ارسینی یاتسینیوکو ویل شخړې له سیاسي اړخه پوځي اړخ ته درومي او دا د روسي ځواکونو د اعمالو له خاطره. وروسته بیا د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف یو بیان خپور کړ او پکې څرګنده یې کړه چې د اوکراین ځواکونه د ځانونو د دفاع لپاره اجازه لري چې له وسلو کار واخلي. تورچینوف له روسیې سره د کریمیا الحاق په دوهمه نړیواله جګړه کې له نازی جرمني سره پرتله کړ. زه غواړم چې تاسو ته د تاریخ یادونه وکړم. دوهمه نړیواله جګړه له دې سره پیل شوه چې فاشیست جرمني د نورو هیوادو خاورې له ځان سره ملحق کړې او نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دا یې هم خوشی شي چې د فاشیزم په باره کې خبرې وکړي، د تیرې پیړۍ د فاشیستانو اعمال تکراروي او د یو خپلواک هیواد خاوره چې ټولې نړۍ په رسمیت پیژندلې له خپلې خاورې سره یو ځای کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې کریمیا له روسیې سره ملحقه شوه. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د پوتین د هڅه د نړۍ د امنیت او سولې لپاره ګواښ وبلله او وی ویل چې واشنگتن به د دې په عکس العمل کې نور بندیزونه ولګوي. دغو اقداماتو سر له اوسه زیان اړولی دی. د روسیې پر اقتصاد، پر پیسو او په نړۍ کې د روسیې پر حیثیت تاثیر کړی دی. د نورو اقداماتو زیانونه به تر دې لوړ وي. د دوشنبه پر ورځ اروپایي ټولنې او امریکا پر دیش روسانو او اوکراینیانو او د کریمیا پر اوسیدونکو بندیزونه ولګول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د لویدیځ بندیزونه یو مخ د منلو نه دي او دا ډول اقدامات به ناوړه عواقب ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې امریکا او اروپایي ټولنې مسکو ته خبرداری ورکړ چې لرو سره د کرامیا یو ځای کېدل ناوړه نتیجه لري. په ورته وخت کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي چې مسکو خطرناک لور ته روان دی او نړیوالو اصولو او قوانینو ته پاملرنه نه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ جغله مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د پاکستان د انګریزي شی بی ورسپانی ایکسپریس ټریبیون د سنسبی په لړکانه کې د ځای خلکو لخوا د هندوانو د وی عبادت خنې پس وځولو او د غلطه د نفرت پر بنیاد د تشدد پر موضوع یو اداري خبره کړی ده. زموږ همکار شاهین بنیری د دغې لیکنې مهم ټکي درته اوروي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د سنسبی په لړکانه کې په یو هندو د تورو لګید چې د قران پاک د پانو سپکاوی کړی دی. په لږ وخت کې حالاتو ډېر بد رنګ واخیست او د دغه ځای خلک غوسې د ځان سره یوړو. مذهبي جذبات دومره راوپارېده چې د پیښې پر ضد احتجاج کوونکو د هندوانو په یو عبادت خانه برید وکړ. د عبادت خانې سیزونو ته ور پورته کړ او چې د مظاهره چانو په دې هم اطمینان اونه شو نو خواته په یو بل مندر کې موجود د هندوانو بوتان هم مات کړه. مظاهره چانو غوښتل چې په کوم هندو د قرآن پاک د پاڼو د سپکاوي تور دی راوینی سی او مړی کی. خو هغه سړی په وخت پولیسو او رینجرو په خپل ولخه کې اخیسته وو او دغه شان د مظاهره چانو د قهر نه خوندي پاتې شو. ورسپانه لیکي خپلواک سرچینو په دغه سړی د لګیدلی تور سپیناوي نه دی کړی. خو لکه څنګه چې په دغه شان جذباتي حالاتو کې کیږي د خلکو ټولګي بهر راوځي او معاملې په خپل لاس کې واخلي. هم دغه شان د مارچ په 15 نیټه وشو کله چې مظاهره چانو په خار کې د هندوانو ودانیو ته ځان رساو او په سن او بلوچستان کې مظاهره وشوې. په استا محمد سیمه کې مظاهره چانو د هندوانو لس دکانونه وسیزل. د نفرت په بنیاد د تشدد په داسې حال کې مخ ته راغی کله چې هندوانو خپل مذهبي تہوار هولي نمانځلو. ورسپانې د هر څه غندلې دي او په دې خبره زور ورکړي چې د مقدسو پاڼو د سپکاوي دی یو بې طرفه او شفافه پلټنه وشي او که د مظاهرو را پارېدو هر وجوي بیا هم د انصاف نه دی چې د یو تور په بنیاد د بل مذهب د خلکو په ودانیو بریدونه وشي او هغې ته زیان ورسول شي. ورسپانې د قانون عملي کولو ادارو نه غوښتلي چې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د نفرت د لګیدلي اور مړ کولو لپاره ګامونه واخلي او په دغه اړه د پلټنو لپاره چې د پولیس چارواکو دینی عالمانو او سیمې د مشرانو کومه کمیټي جوړ کړې شوې ده باید هغه خپل کار پیل کړي. د دغه تور د ټیک یا غلط سپیناویو کې او چې چا د بې قراری را پارولې د هغې پر ضد اقدامات وکړي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د اسلام آباد پر لور وبخښي اوس زو د افغانستان پر لور. ملګر ملتونو د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی او خبرداري ورکړی که چیرته پکې درغلي وسوي نو ډیر ستونزې به ورسره راپیدا سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د سه شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا خبرې وکړې. په ورته وخت کې د ولسمشري یو شمېر کاندیدانو هم په انتخاباتو کې درغلیو ته اندېښنه څرګنده کړې ده، خو هم ملګرو ملتونو او هم دغو کاندیدانو ویلي دي چې د درغلیو عواقب به د افغان ولس لپاره ناوړه نتیجې ولري. په دې اړه د احمد شیبر راپور ته غوږ شئ.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د شفاف او بې طرفه انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د یوناما مرستیال چې د دغې ادارې سرپرست مشر هم دی وایي د اپریل د 15 نیټې انتخابات د افغانستان د بریالۍ راتلونکي لپاره ډیر مهم دي. نیکولاس هایسم زیاته کړه چې د هرې هغې هڅې مخه باید ونیول شي چې پر انتخاباتو اعتماد کمزوری کوي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره هم دا انتخابات مهم دي. ورته خبره د ولسمشۍ یوه کاندید زلمی رسول وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته وکړه او ویې ویل هر څوک چې په درغلۍ دا انتخابات ګټي هغه دغه هېواد باثباته نشي ساتلی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا لیکي چې زلمی رسول هغه څوک دی چې حامد کرزي په ښکاره ویلي دي چې ښه سو چې د ده ورور قیوم کرزی هغه ته تیر شو، خو زلمی رسول دغه ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر ټولو بده سیناریو هغه ده چې دا انتخابات سم ترسره نشي، ځکه چې له دې سره به افغانان پر ډیموکراتیک بهیر بې باوره شي او بیرته به لومړۍ مرحلې ته ستانه شي، هغه پړاو ته چې د واک د انتقال لپاره د دې پر ځای چې رایې وکاروي له کلشینکوفه به کار اخلي. د ولسمشۍ بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د انتخاباتي مبارزې له پیله دا خبره کوي چې له درغلیو پرته بل حریف نه لري او اشرف غني احمدزي اوس ویلي دي چې ولس په درغلیو نه زغمي او هغه وختونه اوس نه دي چې غلی اکثریت په غلی کښېني. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې به درغلۍ ناوړه پایلې ولري.
دولتي چارواکي هم تقسیم دي، د زموږ اردو هم په قومونو تقسیم ده او متاسفانه قومي انګېزې هم شته دی، نو خدای نخواسته که نتیجه او یو پلو ته د منلو وړ نه وي. د ده طرفداران چې هم په حکومت کې دي، هم په پولیسو ملي اردو کې دي او هم په ښارونو کې دي، کېدای شي مظاهرې او ځینې مسوصالحانه برخوردونه هم احتمال
شتاده. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې درغلۍ د افغانستان اکثریت ته د منلو نه دي او که چیرته په انتخاباتو کې درغلۍ وشي پرته له څه شکه به له دغه هېواد سره د نړیوالو پر مرستو ناوړه اغېز وکړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغانستان د انتخابات په موزیک پاتې کیږو. د ننګرهار ولایتي ادارې د دغه ولایت په اوو ولسوالیو کې د مومندو د قوم استازي رابللي وو او د یوې غونډې په ترڅ کې یې ترېنه د راتلونکي ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون ترڅنګ د امنیت ساتلو غوښتنه هم وکړه. نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې د سه شنبې په ورځ ترسره شوه د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته د مومندو مشران وربلل شوي ول. د ننګرهار والي مولوي عطاولالدین د غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او هم د خپلو سیمو په امنیت ساتلو کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. نوموړي وویل
بهتره ده بدای چې بیر دینه زمنګ ادارې وران شي، بیر دینه زمنګ مسلکي رجال د منځه لاړ شي، بید دینه زمن اداری چور شی، بید دینه چی کاری اهلیت میار اوننی ول شی، راضی د ملی مشارکت پا اساس باندی ترکی رو. دغه انتخابات چی پرون پا ایران و پاکستان کی پا خط طریقه تر سر شو، منگ او تاسی و دا سنگ زمینه برابر اولی شو، چی منگ هم لار شو صندوقونو تا خود رای ورکو.
دا ممندو دا قوم استازو جمنی وکلی چی هم با پا انتخاباتو کی گردون کوی او هم با پا خپلو سیمو کی دا امنیت ساتلو پا برخه کی لامنیتی دارو سرم رستی کوی. د کامی ولسوالی یو تن قومی مشر معلم زرجانو ویل چې دوی به هڅه وکړي چې انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي.
مومن ټول عمر خپل کارونه په جرګو او مرکو د لارې نه حل کوي، نو موږ کوشش وکړو چې زمونږ انتخابات پر امن وشي.
د روداتو ولسوالۍ د مومندو د قوم یو تن قومي مشر لطفور رحمان وایي
د مومندو د قوم په رابطه باندې به داسې خبره وکړمه چې زمونږ خو دستي صاحب په هرې ولسوالۍ کې موږ د مومندو شورا لرو. د مومندو د شورا موږ یوه غونډه کړې ده انتخاباتو دپاره به عمومي یو داسې یو شکل جوړو لکه چې موږ به انتخابات کوو انشاءالله.
د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر اجي حبیب الله هم د مومندو قوم په استازیتوب په انتخاباتو کې د ګډون ژمنتیا وښودله.
انشاءالله موږ به په روانو انتخاباتو کې پوره ملاتړ کوو. پوره
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لالپوري، مومندري، بټیکوټ، روداتو، بیسودو، کامی، او گوشتی ولسوالی کې د میشتو ممندو قوم څخه به یو ګډه کمیټه جوړوي چې د ضرورت په وخت به له ولایتي ادارې سره د ستونزو د هوارولو په خاطر غونډې کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له ننګرهار ځو د خوست پر لور. په خوست کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل شو. د خوست چارواکي وایي د دې کمپاین په لړ کې به په ښار او ولسوالیو کې په لسګونه زره میوه لرونکي او نور زینتي نیالګي کښېنوي. په دې اړه نور حال له خوست د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د شین خوست په نوم د نیالګیو د کینولو کمپاین په یاد ولایت کې د اداري کمپلیکس له پراخ ساحې چې تر اوسه پکې نیالګي نه و کینول شوي را پیل شو. خوست والی عبدالجبار نعیمی د سه‌شنبه په ورځ د نیالګیو د کینولو په جشنواره کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پام کې لري د ښار او اطرافو په ټولو هغو سیمو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه او استوګنه زیاته ده، میوه لرونکي او زینتي ونې چې د طبیعت د ښکلا سبب ګرځي کینوي.
ولایت او د ولسوالیو ټولو ادارو د تعلیمي مرکزونو او د ټولو ساحو څخه چې کوم هغه څوک لیدلی کتنه کوي په هغوی کې مهم د شین خوست او د ښایسته خوست او د طبي خوست چې هغه د ونو په ښایست سره خوست ښایسته کېږي د هغه کمپاین شروع کړي.
قومي مشر حاجي محمد علي زدران مشال راډیو ته وویل خلک باید خبرو او شعار پر ځای د سپرلي په دې موسم کې عملا د نیالګیو په کینولو او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي.
زه په دې ټولو په عموم کې افغانستان بیا بالخصوص د خوست د خوستمیشته خلکو نه دا هیله لرم چې د وطن په سمسورتیا او ښکلا کې فعاله برخه واخلي. یوازې دا نه چې د خبرې وکړي بلکې عملا اقدام وکړي او په دې کې هر سړی د حد نه زیات کوشش باید وکړي په وطن په جوړولو او د وطن په سمسورتیا باندې.
د خوست ولایت شورا رئیس سید کریم خان خاکسر بیا ټینګار وکړ چې تر ښار په اطراف او ولسوالیو کې د نیالګیو د کینولو لپاره مساعد چاپیریال شتون لري او باید اطرافي سیمې له پامه ونه غورځول شي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلي
دلته خوشاله یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د شل اووریز نړیوال کرکټ جام سیالي روان دي، کارپوهان په دې عقیده دي چې په پاکستان او هندستان کې حکومتونو، تعلیمي نصابونو او رسنیو د دواړو هیوادونو ولسونه د یو بل دشمنان کړي دي. د دوی په خبره د دواړو هیوادونو په ټولنو کې دغه دښمنۍ دومره ژور ننوتې چې د کرکټ میدان هم ورته د جنگ میدان ښکاري. کارپوهان زیاتوي چې د ولسونو ترمنځ دغه دښمنۍ ګټه د دواړو هیوادونو د دفاع څانګو ته رسیږي او دا ډول د هیواد زیاتره بجټ د ولس د بنیادي ضرورتونو پوره کولو پر ځای د وسلو پر جوړولو لګیږي. زموږ همکار اسرار الله مومند د کرکټ له مینوالو او کارپوهان سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
د شلوریز نړیوال کرکټ کپ لوبې روانې دي او د روانې میاشتې په 28مه باندې د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله وي. په پاکستان کې د کرکټ مینوال وایي که پاکستان شل میچونه وګټي خو کله هندستان څخه یې بیلي نو د برداشت وړ بنوي. د خبر پښتونخوا په مردان تختبای کې منیر خان په دې اړه وایي
ممکن دنیا دا هر میچ لا بهلو پدی زمنگ ایست غنی کوچ دا انڈیا نا منکلا بهلو نو پدی کدی شر میچ نو وگٹی کوچ دی بر پورٹ زی دی تو دک خلق دغه کیو پټ مټرو به وجی.
په بهرن کې پاکستانی ځوان اتا الحق وای چې د یو شمیر خواغه هندستاني ملګری دی خو د په خبره کله چې پاکستان او هندستان د کرکټ لوبډالو ترمنځ میچ وی نو بیا له د سخه ملګرتیا هیروي.
ولله زر تخپل دغه یک شنده دی ادم کنه چې پاکستان میچ وي د انډیا سره کنه او لاس ټیم کې د پټنشن کې چیرې کنه د پلیټ نمبر وو تمه در سلور ور پاتیو او یقینو کې چې اخر کې څنګه نه مکنه نو دوه بال پاتیو او ما یو داړه نمبر روزي دا زما فیلینګ دا انډیا په کرکټ کې د انډیا سپورټ نو کو ټول زمون مرګي د انډیا وال پاکستانیانو نه خدي په کرکټ کې من بالکل نه منو ته ما پکسړي ہوتا تو خ پته ده کنه سرون پکسړي کې سره واندې وای وای بچپن نه زمون په ذهن کې اومتا غ تاثیر دی چې انډیا زمون یو دشمن ملک دی اومتا غ حساب کتاب دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وای د 1900 و څلوختم کال رهي سي د پاکستان او هندستان حکومتونو رسنۍ او تعلیمي نصابونو د دوه هیوادونو ولسونه د یو بل دښمنان کړی دي. دغه په خبره د دوه هیوادونو په ټولنو کې دغه دښمنی دومره جوړه نه نوتی چې د کرکټ میدان ورته هم میدان جنگ ښکاری. خادم حسین وای د پاکستان او هندوستان د ولسونو ترمنځ د نفرتونو او دښمنۍ ګټه د دوه هیوادونو استخباراتي ادارو ته رسی او دا رنګ د ولسونو د تعلیم، صحت، روزګار او نورو بنیادي سهولتونو پیسې د وسلو په جوړولو لګول شوې دي.
د 1950 نروستو چې کومې عجیب واقعات وشو په هغه کې د دوړ ملکونو د یو هیرو او د یو ویلن تصور او یو داسې لکیره په مېز کې راخکل چې هغه سره دوړ ولسونه، دوړ ریاستونه، دوړ سماجونه هغه د هیرو او د ویلن په شکل کې بدل شي. خو په دې کې چې کومه فائده رسی نو هغه فائده چې کله تاسو وګورئ نو خبره ډېر زیات واضح شي. فائدہ د سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ د هند تر سی او دلتا په پاکستان کی د دی ڈی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تر سی.
خو په پیښور یونیورسٹی کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک بیا وایي چې په پاکستان او هندوستان دواړو هیوادونو کې سپورٹس یا لوبو ته اهم مذهبي رنگ ورکړل کیږي. دغه په خبره کې یو خو په غرب کې لوب یا سپورٹس د خامونو ترمنځ فاصله لنډوي نو بل خو یې په ایشیایي هیوادونو کې نور هم اوګدوي.
نو هغه لوب میدان هم تور باندې دنیا کې خلک یو بل سره د لوب میدان کې مقابله شروع دي. نو دا سیاسي او د نورې جګړې وروسته شي چې چین د سخت اختلافات او ایشي تعلقات سمول شروع کول نو آی د امریکای د پینګ پونګ تین لارلو چین ته په دوره باندې په 70 کې هغه سره هغه هغه ورانه روح پر وېدو کې بدل شو. تاسو نوې دنیا کې
خادم حسین وای په پاکستان او هندوستان دواړو هیوادونو کې وزوانان پر دې ورورو پوهیږي چې کرکټ یا نورې لوبې یو قسم لا تفریح ده او د تفریح په توګه غسل پکار دي. دغه په خبره باید چې ځوانان خپل توانایي او سوچ د تعصب پر ځای د انسانیت د ښېګړې او فلاح لپاره وکاروي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ هغه مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې نوې کمپیوټري ټکنالوژي په سیمه کې پرمختګ کړی، میموري کارډونه، یو ایس بی کمپیوټر، موبایل او ایم پی 3 پلیر هغه څه دي چې لراتک سره په اکثره سیمو کې میوزیک سینټرونه ختم شوي دي. په دې اړه له کوټ څخه زموږ خبريال خدای نور ناصر یو ریپورت را لېږلی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
دا د کوټه له باچا خان څلورلارې سره چیرمه په بلدیه پلازا کې د هغو کمپیوټرو د ساز او د خلکو د غنې غونې ژغ دی چې د کوټه اکثره وګړي په خپل موبایلو، کمپیوټرو، یو ایس بی یا میموري کارډونو کې سندري اچولو ته راځي. شلکلن ځوان خالد په دغه پلازا کې په یو څوکۍ کمپیوټر ته ناست دی او څو کسانو ته په موبایلو کې سندري وراچوي. خالد وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې یې همدا کار شروع کړی چې د ده په خبره په کې هر ورځ بیخي زیاتې پیسې ګټي.
ما دغه کار د مریان یوزبیانې د
څومره سندرې پکې راځي په یو میموري کې؟
300 راځي.
یوازې خالد نه دی چې په کوټه کې همدا کار کوي، بلکې د په څیر په سلګونو نور کسان په ورته کاروبار اخته دي چې له انټرنټه د هرې ژبې سندرې، فلمونه، ډرامې او ویډیوګانې را اخلي او په خلکو یې پلوري. محمد نعیم یو بل تند دی چې د کوټه په روسي مارکیټ کې د ټیپ ریکارډرو دکان دی. نعیم مشال راډیو ته وویل اوس یې په دکان کې ټول هغه ټیپ ریکارډر ایښی دی چې د پیتې یا کیسټ پر ځای پکې میموري کارډ یا یو ایس پی لګیږي.
میموري کارډ والا ختم، ټلیفون نمبر بارډر والا ختم، کیسټ والا ختم. بس څه کې وس نه کی دوه ایس بی ام بیترین درل چینا والا راځي دا مینه دا والا راځي په 2500 فلوري خلک سکم نه نم لګی سی ډی نه چلیم بیتری دا ډی وی ډی لګی 5000 څلونیم زرپی مثال سی ډی ختم سم بیترین ایس بی
که یوې خواته هغه ټیپ ریکارډر چې پیتی یا سیډیانې به یې چلولې ختم شوي دي، نو بلې خواته د میموري کارډ له راتګ سره د پیتو او سیډیانو میوزیک سینټر یې هم ختم شوي دي. یو همداسې میوزیک سینټر چې پخوا یې نوم د کابل میوزیک سینټر و، اوس یې الماری خالی دي او په ټول دکان کې یې یوازې دوه کمپیوټره دي چې د همدې کمپیوټرو له لارې میموري کارډو ته سندرې اچوي. دا چې ولې یو میوزیک سنټر ختم کړی، دکاندار نجیب الله یې داسې ځواب راکوي.
هغه وجه په دې شو لکه اوس میموریانې رالی، یوز بیانې رالی، په دې وجه دې پره کمپنۍ ختم شوه. د دې ډېر غټ ډسټریبیوشن ولو په کراچی کې، ډېرې غټې غټې کمپنیانې وې، کمپنیانې هغه پروډکټ ګرسره ختم کړې، کمپنۍ یې سیل شولې، بندې شولې، دا یعنی راځي هغه بدلې شوې. په دا وجه سې دي اشی موږ ګرسره مجبور اوسه، که موږ نه ختموویم هغه ختم شو سي، مخته شاته موږ شی میلاو نه سي، نو مخته به موږ څنګه جوړو؟ اوس هغه شی ماز لږ اډوانس شو، هغه میوزیک ته هغه هر شی گانې دي، مخکې کیسټو بارہ گانې به کرا کړل، اوس دې میموریانې دي درې سو گانې هم کرا دي، ګرد هغه شی اکشنې کې غټ کیسټ دي، پکښنې میموري کرا لې، دا دې اډوانس.
د نجیب الله په خبره کڅه هم د نوې ټکنالوژي لپاره تک سره یې میوزیک سنټر ختم شوی، خو اوس هم هغه د میوزیک سنټرو کاروبار په یو کمپیوټر باندې کېږي چې په لوی دکان کې نه بلکې د سړک پر غاړه په تړه باندې هم کېدلی شي.
د مسافرو خبرونه